لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل تخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف سره ستاسو هرکلی کوم. ترنو اوریدونکو، په دې او ساعته خپرونه کې به د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د وسلوال برید په اړه معلومات درکړو. د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د بشري او مالي تلفاتو په اړه راپور به هم له نورو موضوعاتو سره یو ځای په همدې خپرونه کې واورئ. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم لرو. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې لا پیاوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې له پیاوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه هم اوریدل کېږي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودیدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله شوې ده. صدیقي وایي یو شمېر وسلوال مخالفان لا هم په سیمه کې ودانۍ ته ننوتلي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
موټر په واسطه سوی دی ساحه کاملا اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته. انتدادي ساحه مکمل او موږ کوشش کوو، زموږ امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې هلته که تروریستان هنوز هم پاتې هغوی له منځه لاړ شي.
د دغې انتحاري حملې د کرم ارژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته، خو امنیتي چارواکي وایي چې ساحه ملکي وه او ډیری قربانیان به یې هم ملکیان وي. ولسمشر محمد اشرف خانی دغه حمله په شدت سره غندلې. طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی ده او د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې هدف یې د امنیت لسم ریاست و. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او له کبله د راوتلیو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي چې سیلابونه ډیر زیان د افغانستان د شمال په ځینو لرو پرتو سیمو کې اړولی. په تخار ولایت کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق زنده اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي په کلفکان او بنګي ولسوالیو کې سیلابونو د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان وژلي. په بادغیس کې د حکومت یو سیمه ییز ویان احمد خالق سابی اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې سیلابونو 19 کسان وژلي. په سمنګان کې حکومتي ویان صدیق عزیزي په وروستیو سیلابونو کې د غلطه د شپږو کسانو وژل خبر تایید کړی. نوموړي ویلي چې په وژل سوي کې درې ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې ډېر تلفات او زیانونه اړولي دي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل سوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. شپږ کلنه ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د 19 کلن ایراني هلک لخوا له جنسي تجاوز وروسته ووژل سوه. ټولنیزو شبکو کارکوونکو او عیني شاهدانو پرون راپور ورکړل چې پولیسو د هغو خلکو مخه په زور ونیوله چې غوښتل یې په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته د ستایش په یاد شمې بلې کړي. د ایران نیمه خبري رسمي اژانس اسنا خبر ورکوي چې پولیسو یو شمیر افغانان چې غوښتل یې په یو بل سیمه کې غونډه جوړه کړي ونیول. د ازادي راډیو فارسي څانګې راډیو فردا پر خپل ویبپاڼه هغه ویډیو خپره کړې چې پولیسو د افغان فعالانو د نیولو په حال کې ښیي. د اسناد راپور لمخې پولیسو اعتراض کوونکو ته ویل چې د دې اعتراض لپاره رسمي اجازه نه لري. پر ستایش تجاوز او د هغې وژنې په افغانستان او ایران کې او همداراز پر ټولنیزو شبکو د خلکو له پراخو اعتراضونو سره مخامخ شوه. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې د څارنې د لومړنیو بې پیلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. سکن ایګل په نوم لومړنۍ بې پیلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوې چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت و. همدارنګه په مزار شریف کې د روزنې په یو اډی کې هم کارول کیږي. امریکایي پوځي سلاکار جګړن جانس اوینټ په یو بیان کې ویلي، تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغو استخباراتي تکیه کول درلوده چې له زیګنالونه ترلاسه کیږي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. امریکایي چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي، دا دواړه به مخکې لدی چې جان کیری سعودي عربستان ته سفر پیل کړي په خپلو کې خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې به جان کیری د ولسمشر باراک اوباما سره یو ځای شي چې د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ورځي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې یو بل سره ګوري چې د ایران لوړ پوړیو مشرانو په دې وروستیو کې شکایتونه کړي او وایي واشنګټن په اټومي موافقې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د دې موافقې له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی. واشنګټن ټینګار کوي چې دوی خپلې ژمنې پوره کړې او خو د ایران سره د قانوني سوداګرۍ د اسانولو او یا د مالي مقرراتو په روښانولو غور کوي. د امریکا د متحده ایالاتو عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپټر استوي چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشکار تر د اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر پر مهال وکړ. نوموړي د دوشنبه پر ورځ د عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی. له دې اضافي 200 سرتیرو سره به په عراق کې د ټولو ډیره امریکایي سرتیرو شمیر څه باندې 4000 تنو تا ورسیږي. کارټر وویل، اضافي امریکایي سرتیری به تر ډیره لومړۍ کرښې ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلا مشورې ورکړي.
We are going to place additional advisors.
موږ غواړو چې د عراقي امنیتي ځواکونو سره اضافي امریکایي سلاکاران وګمارو. هغه عراقي ځواکونو سره چې د محل په لیوا او د کندکونو په مرکزونو کې دي. دویم دا چې موږ غواړو عراقي امنیتي ځواکونه د ملاتړ لپاره بریدکوونکي هلیکوپټر برابر کړو، څو د موصل په نیولو کې له مهم ظرفیت سره د دوی د روانو هڅو ملاتړ وکړي.
کارتر په داسې حال کې بغداد ته سفر کوي چې عراقي ځواکونو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي. دا د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي. او د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سختې زلزلې کې د وژل شویو شمیر 414 تنو ته رسېدلی. د شنبې په ورځ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقایسه 8.1 درجې ښودل شوی د جنوبي امریکا دا هیواد ولړزو. په دې زلزله کې زرګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي دوی ویره لري چې د مړو شمیر ښایي زیات شي، ځکه د دوی په وینا ګڼ شمیر خلک له هم د ړنګو کورونو او ودانیو تر کډولو لاندې پاتې دي. د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا د پورستیو اتش پیتو کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو سخت زلزله بللې. د دې زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستو لپاره له سویس، اسپانیا او د لاتین امریکا له څو هیوادونو څخه مرستندوی ټیمونه اکوادور ته رسیدلې دي. د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د کابل له پل محمود خان سیمې څخه د ازادۍ راډیو په ژوندۍ راپور کې به واورئ چې وسلوالو د ملي امنیت پر یوه قطعه برید کړی او جګړه لا هم روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي سیمه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
نن ارتجار هم د فلم محمود خان د عیدګاه مسجد څنګ ته موټر په واسطې شوی دی. ساحه کاملا اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته. انتدادي ساحه مکمل.
په نورو موضوعاتو کې، د هیواد په شمال او نورو برخو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله د زیانونو په اړه به معلومات درکړو. ملي اردو د خپلو څارونکو بی پیلوټ الوتکو لومړنۍ الوتنې پرون په هلمند کې پیل کړې او په مزار شریف کې به یې وروسته پیل کړي. د فراه د ولایتي شورا مشر ویلي چې د هلمند په سلو کې اویا برخه د طالبانو په لاس کې ده، خو د والي په زړه پورې ځواب واورئ.
ماشاءالله شورای ولایتي رئیس یې داسې خبره کړې، مفتي مجاني د طالب ویندوی پاته سوی ده. دوی منیم نه، طالب نه وایي چې زما په لاس کې دومره خاوره.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره خپرېږي. د ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو اوس هم د خبرونه لومړی راپور ته چې په ژوندۍ بڼه د کابل په محمود خان سیمه څخه تاسو وړاندې کیږي پام وکړئ نن د پل محمود خان په سیمه کې د ملي امنیت پر یو وقته د وسلوالو طالبانو لخوا یو ډلهیز برید شوی دا ډلهیز برید په یوې ځانوژونکې چاودنې سره پیل شوی دی د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخګر د چاودنې او د برید په سیمه کې همدا شیبه په مستقیم ډول د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی اخګر صاحب
کابل شهر ته ټکان ورکړل او دغه ساحه چې د ملي امنیت لسم ریاست یو برخه پکې شتون لري په دغه ریاست کې لومړی یو انتحاري حمله وشوه مابلې دا پروسه مخالفین وتوانېدي چې ځان د دغه ملي امنیت ودانۍ مابین سره ځان ورسوي او همدا اوس تر اوسه پورې د ملي امنیت او افغان امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ جنگ جریان لري او د تکان ژغونه اورېدل کېږي او تر اوسه پورې ډېری امبولانسونه دغه ساحې نه ټپیان او یوړل شفاخانې ته خو دقیق ارقام تر دا وسه پورې زموږ لاسته نشته چې څومره کسان ټپیان شوي دي او څومره کسان وژل شوي دي تر دې مخکې د طالبانو ویاند د یو اعلامیې په نشولو سره د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی بلې
بله اخګر صاحب دغلته شاوخوا دغه سیمه کې چې تاسو یاست یو په دې ځای کې چې حمله شوي لکه څنګه چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي او مرکه به یوه شېبه وروسته خپره شي ملکی ساحه ده تاسو هلته څه وینئ آیا ملکی خلک او ملکی تاسیسات هلته شته
بله دلته ډیری ملکی تاسیسات ملکی کسان دی دلته ډیری دکانونه دي د خلکو خود پل محمود خان سیمه چې دلته نومیږي د دوام او زی په ساحه کې دي دلته د ملي امنیت یو برخه د لسم ریاست یو برخه دلته هم شتون لري چې د عیدګاه جماعت څنګ ته دی نو مخالفین هدف دغه لسم ریاست د امنیت ملي و
بله او دلته فکر کوم چې یو شمیر ورکشاپونه او د موټرو د ترمیم ځایونه ملکی خلک د ملکی خلکو ګڼه ګڼه د غلطه زیاته د پدغه ځای کې
بله دلته بيخي ډېرې خلک وتر د سوشي به مخ کې خو د ملي امنیت کسان د کسان دغه ځای نه ویستل او ساحه تخلیه وکړل او د ملي امنیت کسان د څلور خوا او څخه دغه ساحه محاصره کړي دي لکه څنګه چې تاسو هم وویل دلته ډېرې دي موټر د ترمیم ورکشاپونه دي او نور د تخنیکي وسایل د خرڅلا دوکانونه هم شتون لري په دغه ساحه کې
ډیره زیاته مننه کوم اخګر صاحب د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو د زمونږ خبریال تمیم اخګر و چې په پل محمود خان سیمه کې د نننۍ وسلوالې حمله په اړه راپور راکاو په ژوندۍ بڼه د خبرونې په دوام کې بیا هم تاسو د دې حمله له نورو جزئیاتو خبرو تر اوسه پورې د دې حمله دقیق تلفات معلوم ندی هڅه به وکړو چې د خبرونه په دوام کې زمونږ خبريالان روختونونو ته رسیدلی دي له هغه سره به تماس ټینګ کړو او تاسو ته به معلومات درکړو خدا شپه د کورنیو چارو د وزارت د ویان سره ستاسو د ازادۍ رادیو د خبريال اجمل تورمن د مرکه اوریدو تر بولم
سوال خو دا پیښه انتحاري برید شوی د طالبان لخوا د دې وضاحت دی چې دوی په کندز کې بغلانو کې په تخارو کې دوی شکست خوري او دوی نشي کولی نور د امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي نو بیا دوی د خلکو په منځ کې او خاصتا په ملکي ساحې کې چې پل محمود خان دی د انفجار ته لاس وهي او نن انفجار هم د پل محمود خان د عیدګاه مسجد تنګ ته یو موټر په واسطه شوی دی ساحه کاملا اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته انتدادي ساحه مکمل او موږ کوشش کوو موږ هم هیڅ وکړو کوشش کوي چې حالت کې کټوريستان هنوز هم پاتې هغه له منځه لاړ شي
بله تلفات پر څه ویل شوی د سړي قصب څنګه
تر اوسه جزئیات نه لرو تلفات به خامخا خلکو ته وخلي هغه د صاحب ملکي صاحب ډیر کړه ګونه پکې شته او موږ ټول امبولانسونه د پولیس او نور هم هیڅ وکړو
زخمیان او ټپیان شفخانو ته ورسول.
هدف څه وو او نویت د پیښې څه وو؟ صاحب
نویت د پیښې انتحاري برید په موټر په واسطه سوی، یعنی په یو واسطې کې دوی مواد ځای پر ځای کړي وو او دا برید ترسره سوی. نو ساحق د پل محمود خان ساحه ده د عیدګاه مسجد په څنګ.
بله، او دغه تروس پرې وایي ډز د څه روانې دي چې نه ختم شوي که نه؟
بله، راپورونه لرو د ډزې د دې خاطره هم زموږ ټول عملي ځواکونه په ساحې کې دي کاملا دا سوی ساحه تر څو دوی مشخص کړي چې که تروریست پاتې وي او بریدګر وي هغوی هم له منځه لاړ شي.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د پل محمود خان د نننۍ حملې جزئیات اورول. اوس ورځو د کابل ایمرجنسی روغتون ته د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صفای هلته دی او دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. صفای صاحب، تاسو هلته څه اورېدلي دي؟ له ډاکترانو او د روغتون له چارواکو سره مو چې خبرې کړي دي، د تلفاتو د شمیر په اړه یې تاسو ته څه ویلي؟
سلام تکل سے تشتا او اوریدون کوتا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دغه 14 کې زیات شمیر ټپیان هم زیات شمیر ټپیان لري. زه هم دا اوس د کابل د ایمرجنسی د روغتون مخې ته ولاړ یم. دلته شاوخوا 13 ټپیان دا وړي چې په ټپیانو کې درې تنه نظامیان دي او یو میرمن هم په دې کې شامله ده. دا هم ټپیان دا روغتون ته راوړل کېږي. د ټپیانو خپلو خپلوان هم په دغه ځای کې ولاړ دي او د روغتون مسؤلین څوک خبریالان ته دننه د ورتګ اجازه نه ورکوي. اورې تکل څه
اوریدونکو؟ ستاسو خبرې اوري. دلته له ډاکټرانو سره متاسو خبرې کړي دي، هغو څه وایي د تلفاتو دقیق شمیر د ټپیانو او د مړو تاسو ته چاویلی؟
بله، د دې روغتون یو شمیر مسؤلین شمې غوښتل نومې واخیستل شي، وایي چې دلته شاوخوا 13 ټپیان راوړل شوي دي لکه مخکې چې ما یادونه وکړه.
او د مړو د شمیر په اړه؟
د مړو په د شمیر په اړه باندې دوی څه نه وایي، خو وایي چې ټپیان د روغتون ته راوړل شوي دي او د مړو په اړه باندې تر اوسه پورې دوی کومې څرګندونې نه دي کړي او څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صفای و چې د کابل له ایمرجنسی روغتون څخه د کابل د پل محمود خان د نن سهارنۍ حملې د ټپیانو او د تلفاتو د شمیرې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیانو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د پل محمود خان د حمله په اړه کچرته کوم نوې پرمختګ پیشي، نو د همدې خبرونه په دوام کې به جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. خو سورزو نور موضوعاتو ته، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستۍ ورښتونو او لدې کبل راوتلو سیلابونو لک تر لږه 18 کسان وژلي دي. په بشري زیانونو سربیره سیلابونو په ځینو سیمو کې د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي او کروندې وړي. له پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي ځپل شویو سیمو ته د سروې ټیمونه استول شوي څو د زیانونو اندازه معلومه کړي او همداراز له زیانمنو کسانو سره مرستې وکړي. د موضوع په اړه اجمل اند نور تفصیل اوروي.
سختو بارانونو او له کبله راوتلو سیلابونو تر ټولو ډیر زیان د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې اړولی. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د تخار، بادغیس او سمنګان ولایتونو د چارواکو له خولې د ترلاسه کړو شمیرو له مخې وایي چې په دې درې ولایتونو کې ورستوي سیلابونو لږ تر لږه 18 کسان وژلي. په تخار ولایت کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق سنده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په کلفګان او بنګي ولسوالیو کې سیلابونو د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان وژلي. په بادغیس کې د حکومت یو ځایي ویاند احمد خالق صافی ویلي چې د دې دی ولایت په مخور ولسوالۍ کې سیلابونو نس کسان وشلي. په سمنګان کې حکومتي ویان صدیق عزیزی په ورستوي سیلابونو کې دغلته شپږو کسانو وژل کېدل تایید کړي. نوموړي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په وژل شوو کې درې ښځې او درې ماشومان شامل دي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې ډېر تلفات او زیانونه اړولي دي. ښاغلي سیاس په دې لړ کې پر بادغیس، تخار او سمنګان سربیره د غور، بدخشان، بلخ، بغلان، پنشیر، لوګر، غزنی او دایکنډي یادونه وکړه. نوموړي وویل چې پر دې سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي خو مرګ ژوبلې نه ده پیښه کړې. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال ښاغلي سیاست ځپل شو خلکو سره د مرستو په اړه وویل دی وی په ټولو ولایتونو کې د بیړنیو پیښو د ولایتي کمیټو لخوا د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې ځپل شوي سیمې سروې کړي او هغه کسانو سره مرستې وکړي چې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي. دا چې سیلابونه د افغانستان په یو شمېر لرې پرتو سیمو او داسې سیمو کې هم راوتلي چې د معلوماتو ترلاسه کول ترې ستونزمن دي، نو ګمان کېږي چې د زیانونو اندازه به تر دې چې چارواکي یادوي زیاتوي. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې افغان چارواکي به څومره وکولی شي په سیلاب ځپلو سیمو کې ټولو ځپل شوو خلکو ته مرستې ورسوي. په همدې اونۍ کې د هلمند له یو شمېر نامنه ولسوالیو څخه هم د سیلابونو او د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو رپورټونه ورکړل شوي وو. دا چې سیلابونه تر ډېره په نامنو ولسوالیو کې وو، نو د بیړنیو حالاتو د ځایي کمیټې چارواکو وویل چې له همدې کبله یې زیانمنو ته تر ډېره د مرستې لاس ور ونه رسېد.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، په پلمه محمود خان کې د ملي امنیت پر لسنې ادارې د وسلوال برید په اړه نور جزئیات را رسیدلي. ویل کېږي چې په دې سیمه کې لا هم وسلواله نخته جریان لري او پسې ګمان کیږي چې برید کوونکي به یو یا څو تنه به دننه ودانۍ ته ننوتلي وي او له امنیتي ځواکونو سره د مقاومت په حال کې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې چې جمهوری ریاست شیبه مخکې خبره کړه، ولسمشر غنی دا حمله چې یو شمیر هیوادوال پکې مړه او ټپیان شوي دي په سختو الفاظو سره غندلې ده. ولسمشر ویلي چې دا د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار دی او په څرګند ښیي چې دا د دوی د زوف او د جګړې په ډګر کې او له امنیتي ځواکونو سره د دوی د ماتې څرګندوی کوي. ولسمشر غنی ټینګار کوي چې دا ډول حملې به د افغانستان د خلکو او د هیواد د ملي او دفاعي ځواکونو روحیات کمزوري نه کړي. او اوس هم یو بل راپور، د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې څخه د لومړنیو څارونکو بې پیلوټه الوتکو الوتنې پیل کړې. د افغانستان د ملي اردو د هغو دا د افغانستان د ملي اردو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د هوایي ځواک له پلوه پر خپل ځان بسیا شي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې جزئیات اجمل اندوړاندې کوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی، افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د هوایي ځواک له پلوه خپلواک شي. د رویټرز خبري اژانس وایي افغان ځواکونه لا هم د څارنې، استخباراتي معلوماتو راټولولو او وخت نا وخت هوایي بریدونو په برخه کې د ناټو پر هوایي ځواک تکیه دي. د سکن ایګل په نوم لومړنۍ بې پیلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوي چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت دی. همدارنګه به په مزار شریف کې د روسنې په یوه اډه کې هم وکارول شي. رویټرز خبري اژانس وایي ټاکل شوی چې افغان پوځ په واشنگټن څخه د سکن ایګل بې پیلوټ الوتکو اته سیستمونه ترلاسه کړي چې هر یو به یې شپږ بې پیلوټ الوتکې ولري. امریکایي سلاکار جګړن جاسون وایټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغه استخباراتو ډېر ډاډ درلود چې له سیګنالونو ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا د سکن ایګل بې پیلوټ الوتکو د سیستمونو په کارولو سره به د افغان ځواکونو د استخباراتو د راټولولو او کشف پا په وړتیاو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. خو پر دې سربیره ویل کېږي چې د بې پیلوټ الوتکو د دې شبکې کارول به تر څو کلونو پورې بهرنیو کارونکو ته اړتیا ولري. د روټرز خبریا ژانسوي په داسې حال کې چې افغان پوځي قمندانان به د بې پیلوټ الوتکو د الوتنو څارنه کوي، عملیاتي برخه به یې لږ تر لږه تر 2013 میلادي کال پورې پر بهرنیو قراردادیانو چلیږي. دا مهال افغان پوځیان په همدې برخو کې د زده کړو لپاره د امریکا په متحده ایالاتونو او دننه په افغانستان کې تر روزنې لاندې دي. سکن ایګل د څارنې بې وسلې او بې پیلوټ الوتکې دي چې هر یوه یې د 100,000 امریکایي ډالرو په بیه تمامېږي. ویل کېږي چې د الوتکې د څار او کشفي معلوماتو د راټولولو لپاره په نوو او پرمختللو وسایلو سمبالې دي. د الوتکې چې د هوایي ډګر پرته الوتنې کولی او بیرته کېناستلی شي تر 3,600 مترو پورې لوړې الوتنې کوي او تر سلیر ساتونو په هوا کې د پاتې کېدو وړتیا لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د فراد ولایتي شورا یو استازی وایي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی او دولتي مرکزی دولت باید په دې حق له جدي پاملرنه وکړي. د دې شورا رئیس پرون وویل چې د دې ولایت په سلو کې اویا خوره د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، خو د دې ولایت والی دا خبره نه مني او وایي چې دوی پر ټول قلمرو پوره واک او ولکه لري. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
د فراه ولایت د ولایتي شورا استادو په یوې خبري غونډه کې نن دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښووله. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور په دې غونډه کې وویل چې ورځ تر بلې د فراه ولایت امنیتي وضعیت خرابېږي، خو مرکزي دولت دې ته پام نه کوي. د ولایتي شورا رئیس وایي باید د فراه ولایت د امنیت لپاره منظم پوځي عملیات په دغه ولایت کې ترسره شي.
هره ورځ تر بلې ورځې حکومت الکې لاندې تر ماسرې لاندې را روان دی. هیڅ نو د دشمن یو سروی په ورسوالی کې نسته، هیڅ نو یو پلان موجود نسته جنگی. د عملیاتو دپاره هیڅ نو پلان دوی نه لري. د فراه 80% خاوره د اوس د دشمن په لاس کې ده. هر ورځ ولی موږ د ورسونه خطابات سو.
په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي به د ولایتي شورا دغه ایده پکله کړې دی. د فراه والی محمد اسف ننګ وایي د فراه پر ټوریزم حکومت پوره واک لري او د فراه د ولایتي شورا رئیس غیر مسؤلانه خبرې کړې دي. د والی په خبره هم د اوس د فراه پر ټوریزم کې افغان ځواکونه شتون لري.
تاسو ویل چې شورا ولایتي وایي چې طالبان 80% حاکمیت لري. دا د طالب وایاندم داسې نه وایي. ماشاءالله شورا ولایتي کړی رئیس داس خبره کړي مفتی مجانی دی طالب یا د دشمن وایندوی پاته سوی ده. دوی منیم نه طالب نه وای چیز ما په لاس کې دومره خاوره، یعنی دی طالب هغه تونده وای طالب هم په دې باندې عقیده نه لري. د شورای ولایتي دی چا نماینده ته دی چې داس خبره کوي. فرا زما په نظر دی حاکمیت لپلوه چې منګ یو سیوره یو منګ مکمل حاکمیت لرو. کا عسکری حضور وای پټول ولسوالیو کې حضور لرو.
په ورستۍ ورځ کې د فرا ولایت په بلابلوک پښترو د بکوا ولسوالیو کې دولت وسوال مخالفانو ځین بریدونه وکړل چې خلګي اندیشمن کړي دي. قامتي چارواکي بیا وایي چې اوس د فرا په هیڅ سیمه کې د نامنه څرک نه لیدل کیږي.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. اسد الله لودین د کابل نننۍ ورسپانې کتلی او د کابل له سټوډیو څخه راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوی.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره تر ډیره چین ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر او په ایران کې د ویشپکرنې افغان ماشومې د ظالمانه وژنې په اړه خبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین با اهمیت رول دا د اسلام رسپانه دی وی سر مقاله سرلیک دی چې چین ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر سفر ته ځانګړي کړي. په سر مقاله کې راغلي چې حنیف اتمر په چین کې د هغې هواد له چارواکو سره په خبرو بوخت دی او د خبرو اجنډا یې هم تر ډیره د افغانستان د سولې پر بهیر متمرکز ده. د سرمقالی لیکوال ویلی چین زکه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول لوبولی چې پر پاکستان نفوذ لري او ښې سیاسي او اقتصادي اړیکې ورسره لري. سرنوشت ورسپانې بیا د سولې په اړه یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکول شي. په مطلب کې د افغانستان د ژغورنې شورا د غړو په حواله لیکل شوی د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هر څوک چې له سولې مخ اړوي د ظالم په توګه به وپیژندل شي. سرخط رسپانه بیا په ایران کې د شپکلنې افغان ماشومې بیرحمانه وژنې ته یو مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیک ورکړی چې ستایش به وروستۍ قرباني نه وي. په مطلب کې راغلي دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي، بلکې ایران تل افغان کډوال ځورولي او کړولي دي. د مطلب لیکوال ویلي افغان حکومت د ایران په وړاندې نرم دریز لري او همدا لامل دی چې ایران پر افغان کډوالو فضا تنګه کړې ده. ویسا ورسپانې هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ایران باید له شک پرته د ستایش قاتل ته له قانون سره سمه جزا ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د کابل د پل محمود خان د سیمې د نن ډلیزې حملې په اړه نور جزئیات به همدې خپرونې په دوام کې راځي. خدا شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې له پیاوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وین سي صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودېدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله رامنځته شوې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او له کبله یې د راوتلیو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي دي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوي افغان ماشومې ستیش قریشي په یاد کې په پام کې وه. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاحکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې د څارنې د لومړنیو بې پیلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپټر استوي چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد په جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. او د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخت زلزله کې د وژل شوي کسانو شمیر 414 تنو ته ورسید.
زموږ غاک له ازادۍ راډیو اوري. د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخگر همدا شیبه د حمله په سیمه کې دی او د نننۍ حمله په اړه نور جزئیات راکوي. اخگر صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
تر دا اوسه پورې هیڅ امنیتي مقامات نه دي وتلي چې موږ ته نور جزئیات د ټپیان او د مړي په اکله راکړي. خو دغه ساحه کې شاوخوا 40 دقیقې مخکې د خاص تیز واکونه هم ځانونه ورسول او شاوخوا 15 دقیقې کېږي چې جنگ خلاص شو او اوس تکان ژر نه اورېدل کېږي. نو اوس دلته شاوخوا نور دوکانونه چې د موټر ورکشاپونه دي او نور مارکیټونه دي چې برقي شیان خرڅوي او د موټرونو پرزې خرڅوي. دوی کسانو راغلي دي، د دوکان شیشې او د دوی شیان چې خراب شوي او ماته شوي وو هغه شیان راټولوي. خو تر دا اوسه پورې لار د عامه خلکو دپاره نه دي خلاصه شوي. مارکیټونه دروازې بنده دي، عامه خلک د مارکیټونو د نیمې اوس اخته دي او خپل شیشې او شیان راټولوي او کوشش کوي چې خپل دوکان دپاره یو لاره پیدا کړي تر څو چې دا شیان یې ورک نه شي.
بله اخگر صاحب، دا تاسو ویل چې ډزې بندې شوې دي، دا موقتا بندې شوې دي او که داسې ښکاري چې وسلواله حمله نوره نو پای ته رسېدلې؟
دقیقه را تاسو ته نسم ویلې دي، ځکه چې هیڅ امنیتي منابع دي په اکله جزئیات نه دي راکړي. خو 15 دقیقې کېږي شاوخوا چې تکان بندې شوې، د تک غږ نه اورېدل کېږي. نو موږ دغه ګمان کوو چې کېدای شي جنگ درېدلې.
او په دغه ځای کې د افغان ځواکونه یوازې دي که بهرني ځواکونه هم د مرستې لپاره راغلي؟
بله، یو شخوا لسته کې کېږي چې د بهرني ځواکونه یو ټیم هم ورسېدي دلته. خو تر دا اوسه پورې نور جزئیات دي په اکله موږ نه لرو، د دې لپاره چې ساحه مسدوده دي او امنیتي ځواکونه د تصفیه په حالت کې دي.
ډېره زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. تمیم اخگر د ازادۍ راډیو خبریال او چې د پل محمود خان سیمه کې د ځانوژون کې حمله او د وسلوالو د ډلیزې حمله له جریانه راپور راکو. د دې خبرونه وروستۍ برخې ته رارسېدلی یو. لومړی پام وکړئ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته، او ورپسې به تاندې څانګې د ځوانانو ځانګړی اونیز پروګرام خپور شي.
نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي. نننۍ خبرونه پیلو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي.
ملزم مریضه ما بیماره ما وای تر اورستانه پیریانو باسه مخلی به خسر بسپینګری خسر میوداسي په دغه خلورا ولګواله دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې که یو میرمن ناروغه وي نو باید په څه ډول یې تداوي وشي. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د تیکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامی لدې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړي او د تیکواندو کوونکو جنو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلی. په فاریاب کې یوې نجلۍ ځان وژلې. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یوې نجلۍ د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت عطا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغې خودکشي کړې. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې مېرمنې آبېدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې مېرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او بیا هغه ناروغانې چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږ یې ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لرې شي.
الو زرت دم وی او وی الو مارا بکزین نو درم تا گو بو بکزین الو وی الو مارا بکزین زرم دل خدلو خدایا خدایا.
د سردی اوسیدون کی مریم وای د کورنۍ مشکلات لامل اروایی ستونزره ته پیدا شوی و. د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به سره روح جنگ دیاره ته صاحب تکلیف پیدا سه هم سیامله غند برابر دراتله بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویلو ما کوټه کې اچولم بس پیران دي هغه باندې مه راوځئ ما به زړه تنګ سه خو سیانې لرې سي در نه باندې غږ وهي ښه نه ده درته نه نه داسې ډېره ډارېدلم تا رګمې کوټه واپسې هغه سم خوراک نه راکوه اول ډاکټر ته نه ویلم څخه بتره سم بیا پس له هغې نوره بوتلم ډاکټر ویلې چې دا خو یې رواني تکلیف لرم تا زر ډاکټر ته نه راوستې په رګمې کوټه کې بچولې هما وخت مې صرافیت سي اوس هم خفه کېږم زما سي ولې تا رګمې کوټه کې اچولم ډاکټر ته نه ویل.
د غزنی ولایت اوسیدونکي زیبا د خپلې گاونډۍ کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و. کورنۍ له دې سره هم د میرمن مریم غوندې چلند کړی و چې مرضې دوی ته ورنشي.
سمسایګانو کې یوه ښځه وه چې بېچاره اول وړې وه، کور کې سمیشره ښځه نه درلوده، فشار یې جګ و، پړسېدلې وه، لاسونه او پښې پړسېدلې. د عمل په وخت کې و، په دردو کې د ولادت په وخت کې. بیا یې یورګان ویل د پیریان دي، بو یې نه تله ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بې هغه نه کنتروله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول ترې ووتل له کوره، دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي.
یعنی موږ ته به راشده پیریان کوو سهار ته دا ښځه مړه وه بچاره له ولادت ته مخکې مړه شوه له ولادت ماشوم هم ناست کې ځان سره یې وی وهلې وه بچاره تکه شنه وه مړه شي نو ټول وجود یې تک شین وه
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه خو سر یې ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي
زیاتره په اطرافو کې تر زیاتره خلک وایي چې مثال والا یا مې کډه یا مې لور مریض ده زه یې نه پرېږدم چې ډاکټر ته لاړ شي څه شی نه پرېږدي په دې هغه سیاسره چې ده هغه هم سیاسره ده هغه هم د خدای بنده ده هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نگاه کې هغه حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي
په اسلام کې ستاسو قرآن لی دینه کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې واچي تیار کوټه کې واچي یا هغه کې واچي دا تا تا دا وی ویلې دا ډاکټر ویلې دا علاج ویلې دا اول دې مونږ یو ترور پاکستان راغله او هغه دا تیار کوټه کې واچي مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړ او غزنواله تاسو پریز اور کړه او کوملا ملا پریز اور کړه پریز خو ورځه پاس سره پریز صحیح ده اما دا چې تیار کوټه کې یو ځوان انجلی یا ځوانه ښځه واچي چې دا څنګه رسنه دا د اسلام اجازه ورکړي دا نه کتاب اجازه ډاکټر دا ورته واسه له بيخي روغه جوړه ده خاله اوس ګرځي
کله چې موږ هغه ښځې ناروغ شي یا مریض شي موږ هغه ډاکټر ته نه پرېږدو همدا په خپل کور خپل کور کې تداوي کوو کله چې هغې ډېرې سختې مریض شي بیا موږ ځو له درملتون نه دوا راوړو دی دلته دوی ته ورکوو تر څو روغ شي که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کې تداوي کېږي هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغې هم تداوي کېږي
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږۍ ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي
دا ډېر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کېږي چې وهل کېږي ټکول کېږي او په تیارو کوټو کې اچول کېږي خوراک نه ورکول کېږي رواني ناروغۍ داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوې وي او دغه چارې چې دي دغه ستونزه لام پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې اوسي کورنۍ کې ورسره خواله وشي باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي له هغو شیانو باید ډډه وشي دوی سره باید خواله وشي د مینې احساس ورته ورکړی شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې تا درک کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی دا به تېرېږي ورسره باید مرسته وشي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي د دوی د درملنې لپاره دوې لارې دي یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو
ډاکټر سم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي
چې کله له عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کېږي د دوی اروا ځپل کېږي او دوی په تکلیفونه اخته کېږي او هغه چې ناروغ وي هغوی ته خو بیا لا زیات تاوان رسېږي د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښه توب او تجدید ته یې وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي تکول کېږي هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چال چلند تر یو حده پورې خوندي وي هغه هم له منځه ځي او د دې ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپل میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري. حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي په اسلام کې تداوی واجبي عمل ده او هغه تداوی چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوی یو واجبي عمل ده که انسان له دینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي له دې عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. لغې جملې څخه د تداوی په باب کې د ښځې یو حق د نفقې تر څنګ په خاوند باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخوالې لیدل کېږي کله کله مخصوص دا سنتی ټولنه کې د موږ چې د هغه تداوی چې شریعت غیته اجازه ورکړي حکم کړي واجب کړي دغه په ځای باندې په خپل سر تداویګانی او په وهمي او په غیر حقيقي او خیالي کارونو باندې غواړي چې دا تداوی کې مثلا خزه په تیاره کوټه کې اچول په دین باندې چې دا پیران لري او پیغمبر دادا لري او دادا لري یا رواني ناروغي دا هغه ناوړی عمل دي چې اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دې ته حرام ویلي. تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده که هغه خپل ځان تعذیبوي که بل څوک.
ښاغلی کوثر زیاتوي الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجع شي. نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک دا حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي. الله جل جلاله حکم کړی دی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجع شي. فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیات یو مفهوم دغه ده چې اهل تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام لکه واه یو تیار کوټه کې بندول هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې هغه ته ورکړل شوی غن محرومول دا یو ناروا عمل ده او اسلام د دې سره قطعا مخالفت لري.
نو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو. نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نه کړو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
تاندې څنګه
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر کابو 3.5 میلیونه خو د درملنې مرکزونه د ټول هیواد په کچه 111 دي. مشکل چیرې دی چې د دغو عملیانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي. دوستانو په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو د زړه درد هم سره شریکو چې څنګه په تاریاکو او پودر روږدي شول او اوس ګیله لچا کوي.
خپل ژوند نه دغه اوس په مرګ خوشاله مات چې دښمن دې دغه دعا کوي چې خدای دې پودرې کړي.
ایران دلار مې رنګ یاد سمو په دغدارو سره مو سګریټ کې ماته سلو بنځ پیری راکړ نور مې سګریټونو ازام مدد کوم.
اړوند ادارې څه جواب لري؟ له روغدو کسانو سره د کورنیو چلند باید څنګه وي او له دې وبا ځان څنګه ساتلی او ژغورلی شو په نننۍ تاندې څانګې کې پرې غږیږو. زه نورګل شفق یم. ملګرو د ځینو وروستیو څېړنو په اساس د افغانستان د نفوس 11% عملیان یا پر نشئی توکو روږدي کسان جوړوي. په دغه روږدو کسانو کې له ماشومان او میرمنو رانیولې لویان او ګڼ ځوانان هم شامل دي. د کارپوهانو له نظره مهاجرتونه، نامنی، له روږدو ملګرو سره ناسته پاسته، بیکاري او نشئی توکو ته په اسانه لاسرسی د نشیانو د زیاتوالي مهم سببونه دي. همزولو د مهاجرتونو خبره مې وکړه. اکثره پر نشئی توکو روغدي کسان چې وپوښتي نو وایي چې ایران ته یا پاکستان ته په مزدورۍ پسې تللی وم خو بیرته په عامه اصطلاح پوډري یا تریاکي راستون شوم. دغه ځوانان وایي
زه پوډر څکم ایران ته لاړم. ایران کې داسمه په دغدارو سره مو سګریټ کې ماته سلو پنځه پیری راکړ. نور مې سګریټ ونو ځم مې درد کوم مغه باندې را واستم. کنه دا ما په ځان ما به سګریټ مې ونول عملیان زیات دي. ته به خیانه دې دلګه وری واسي
رفتم د ایران رفیقای خودم کې مثلا تریاک میګم
لاړم ایران ته. هلته مې جنې مرګری وو چې په خپلې هم تریاک څکول. ماته ویل چې کته هم څکوي نو ډیر کار کولای شي. سړی کېږي بنه او د لس زرو پر ځای به د شل زرو روپو کار کوي. همدا سي تیرې استلم. لومړی مې تریاک څکول، بیا مې کریسټل او شیشه هم پیل کړه او اوس دغه دی په پوډر وروګ دی شوم. میرمن مې دو ماشومان راته پریښودل او طلاق رانه واخیست.
دو تاسو ټګای رزرې زه وران علاقې ده.
اول ځل مې په پاکستان کې وسکول. سبا یې نه ماښام پورې دی سل روپو سکم. نو خو چې وینس کې نور غون ځان دې درد کوي. وی وهاله ما کور کې وی تړله ما. خو بیا هم نه کیږي ځرون تینا صبر نه کوي. کور مشر ما مشر زوی ما غونډانه ور کشران وسا کشرانه غا خپل کاروبار کې زه به اسې بدبخت خپل ژوند نه دغه وز په مر خوشاله ما چې له خبره دغه چې دښمن دی دښمن ما دښمن دغه دوا کوي چې خدای دې پور ډری کی د دې نه بعد شنور ولاګه په دغه دنیا کې.
ملګرو د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د کورنیو چارو وزارت د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو ریاست د عامه روغتیا وزارت اړوند درملنې 111 مرکزونه د دوی د تداوی ځینې شخصي مراکز نور دولتي او غیر دولتي موسسې تر اوسه دغه اړوند ادارې ولې پر نشئ توکو د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي دي و به وره. همزولو د عامه روغتیا وزارت د نشئ توکو د غوښتې د کمولو ریاست د پروګرامونو عامر ډاکټر عبدالقدوس سعادت مو د امریکا د متحده ایالاتونو د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا د INL له یوې څیړنې خبروي او د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي دلیل هم راته وایي.
دلته مختلف سرویګان په بیل بیل کالو کې شوې. اورستنی سروی په 2012 کال د INL د کوم سروی شوې په دې کې 2.9-3.5 میلیونه مخدره مواد استفاده کسان په افغانستان کې خود شوې ده چې د ټول نفوس 1% تشکیل کوي. نو ورځ پر تعداد زیاتېدو خواته ده، کمېدو خواته نه ده. خو دې کې ډېر مختلف خبرې پکې شته. یو مهم دلیل چې ولې معتادین تعداد ورځ پر زیاتېږي هغه ده چې په ډېر اسانه په هر ځای کې د مخدره مواد پیداشته. نو چې کله یو مواد په اسانه لاسته راول شي نو استفاده هم زیاتیږي. سره د دې چې مراکز د تداوی لپاره بغیر د پیسو بغیر د کوم مشکله شته.
راځي واورو دوستانو چې د یو معتاد ورور زبیح الله په څه خفه دی او د پوډرو یو ځوان عملی ګل محمد څه ګیلې لري.
دغه پل یو پیسګی د مقابل د هر ډیر نږدې ده. یو په یو کیلومتری د هر کورور خلک پوډر وهي نشه کوي. ورور لکه لکه شلغم غوندې د پوډر خرسيږي. زما خپل ورور د ډیر ښکاله سوسایب وهي درې پیره میونی ورته بدل کو. خو دا د وطن دا چندغه شور او خوري ورور پودر دی او چرز دی او تریاک دی ورور شوق رازی ورته وهی
دوا نس دوا غرور را یم بوختره سوګی مونتا دوی وکړه سم لویم یس دوم یس زونه بستر کو جوړ تیار کیو چیر دی مرکز نه غت واسطه ونه لری پیسې ونه لری سوګدم نو بستر نه سوغم کای
د سړک پر سر یا هغه د چا خبره سریام د نشئ توکو د خرڅلاو مخنیوي ولی نکیږي. ملګرو د دې جواب وروسته د کورنۍ چارو وزارت ل یو چارواکي واورخو تر د وړاندې په کابل کې د جنگلک د 320 روختون د رواني ناروغیو او اعتیاد متخصص ډاکټر مقصود صدیقی ته وغږدو چې وايي په افغانستان کې د معتادانو د درملنې په مرکزونو کې تداوی وړیا او په نړیوالو معیارونو برابر ده او د درملنې په هدف د هر روغدي کس پر وړاندې ورپرانې سره. خود یې وایي چې مشکل درملنې وروسته مخدره موادو ته د دوی بیا پناوړل دي چې او یا 100% امکان لري دوی بیرته خپل عمل ته دوام ورکړي.
د دې مرز ماهیت دا سیده چې یو کس چې تداوي کیږي بیا هغه کیږي متد کیږي. دوه ځل کې چې تداوي شي خای چې تداوي شي یا په دوه ځلو کې شاید هغه تک کی یو کس چې دلته بسريږي او بیرته متد کیږي. یعنی د دې هغه کس پرې د پدې معنی نه ده چې دای بيخي بیا تداوي ونکي بیرته راځي تداوی کوي. امکان لري چې په دوم یا دریم ځل کې دای بریالی شي چې دا پرېږدي دا عمل. متاسفانه چې دلته د مریضانو تعقیب او فالوآپ لاسرسی نه لرو، دومره امکانات نه لرو چې مریضانو چې رخصتوو هغوی فالوآپ کوي یا تعقیب کوو چې هغوی کمالات کوي. د ولایت وي لرې
مننه هم زولو چه تانده چانگی تا غاگیه. ملګرو د نشهی توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو عمومي مشر عبدالخلیل بختیار وایي چې تیر کال د 2019 عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو 2906 کاروباریان نیولي او محکمو ته سپارلي دي چې اوس مهال د افغانستان په کچه د بندیانو 22% یې د نشهی توکو اړوند قضیو کې نیول شوي کسان دي. په دغو عملیاتو کې چې د 22 پولیسو د وژل کېدو او د 150 نورو د ټپي کېدو په پایله کې ترسره شوي دي 311 ټنه او 22 کیلوګرامه مخدره مواد نیول شوي او د دغو موادو د پروسس 14 لابراتوارونه ډنکړای شوي دي. ښاغلی بختیار همدار از وایي دوستانو چې یوازې د کابل په کچه په تیر کال کې 908 کسان نیولي دي. دی زیاتوي چې په تیر کال کې 19% د تریاکو په کرکیله او 48% صدا یې په تولید کې کمی راغلی دی. ما ویل د دې هر څه ترڅنګ ولې د نشه یي توکو د سریام خرڅلاو مخه نشي نیولې؟ د ښاغلي بختیار ځواب و:
مونږ مطابق قانون چې هر څوک چې خلاف د قانون عمل وکړي مونږ سره مجرم ده. هر څوک چې دا خرڅوي، دا انتقالوي، دا ساتي، ټول مونږ نظر به اسناد چې لرو دسکرو، ځینې معلومات چې لرو او دا مخصوص هم ده، خصوصا په شهر په کابل کې یو تعداد پرچون فروشان په خپل معتاد دي، چون دوی په خپل ناروغ ده او مریض ده، باید اول تداوی سی بیا لار سی آلتا باندی محکمه سی و قضاوت و سی. پر صورت مونگا اوز پا دی کوشش که او چه هم دا کسان چه خورده فروشان دی پر چون اقوی دستگیر کو پولیس پا تنهایی نسی، چون باید خلق و اقو سر همکاروی دا مبارزه دی فامیل دی خانوادان شروع سی، بیا طول یو اجماع ملی په سطح کې د پرساب شروع سي، ګرچه کې ډېر پیچیده مبارزه ده، دا وخت غواړي.
د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو مشر محمد حنیف دانشار هم وایي دوستانو چې وروستۍ نامنې د بلخ او جوزجان په شمول په ځینو نورو هغو ولایتونو کې هم د مخدره توکو د کرکیلې د بیا پیل سبب شوي چې پخوا پکې د کرکیلې کچه صفر ته راټیټه وه. دی زیاتوي:
گزارش های ابتدایی نشان میده که در ولایات متاسفانه
لبد مرغ مکتزین لومړنی را رسیدلې ریپورتونه خی چې په یو شمیر ولایتونو کې د نشې توکو کرکیله شوه، لکه جوزجان، بلخ، په ځانګړي ډول هلمند او یو شمیر نور ناامنه ولایتونه. هم دا ناامنی ده چې په هغو سیمو کې له نشې توکو سره زموږ د مبارزې پر وړاندې لوی خنډ ګرځېدلې. موږ له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو او د هغه پلان د پلي کولو په هڅه کې یو چې د کرل شویو مخدره توکو د تخریب لپاره مو جوړ کړی دی. له نیکه مرغه په تیر 2015 کال کې مو د مخدره توکو د قاچاق او خرڅلاو په تور تر 2400 زیات کسان نیولي چې له ډلې تر 900 زیات کسان رسمن محاکمه شول. اوس مو له نشه توکو سره د مبارزې د پولیسو د خاصې ډلې د پیاوړتیا، همدارز د مخدره توکو د مخنیوي سرحدي پولیس، هوایی ځواک او ګمرکونو کې د دوی د لا ځواکمنتیا لپاره پر یوې طرحې کار کړی او غواړو د امنیت ملي شورا سره شریکه کړو چې دا په دې برخه کې ډېر ضروري ګامونه دي. همزولو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې د روغدو کسانو د درملنې او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو لارې چارې پیاوړې کړي دي او په وروستیو کې عامې روغتیا وزارت ته د فینکس په نوم د ودانۍ سپارل هم په دې برخه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړې چې اوس د امید په نوم د معتادانو د درملنې او دوی ته د یوه کسب د ورزده کولو مرکز دی او د ده په وینا هره ورځ تر لسو پورې هغه ځوانان چې له اعتیاده منه شوي دي د عامې روغتیا وزارت لخوا ورلیګل کیږي چې اوس مهال د مختلفو حرفو په زده کړه بوختي. پر نشه توکو روږدو کسانو څخه خلک لدی کبل هم دوستانو په ویره کې وي چې دوی له کوره او له بهر غلا کوي او کله کله د پیسو د نشتوالي په سبب نور ګواښي. خو افغان روانشناس شرفالدین عظیمی وایي چې روږدي کسان مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید تاوتریخوالی ورسره ونشي.
که موږ غواړو چې له یو چا سره کومک وکړو، مرسته وکړو، چې غل نشي راواوړي، دا باید کورنیو سره دمونږ یو باور رامنځته سي چې نشه یوه ناروغي ده، که په لومړیو کې جرم ده خو اوس ناروغي ده. اوس باید موږ یو نشه یي کس ته د یوه ناروغ په سترګه وګورو. ناروغ درملو ته، مرستې ته، مینې ته، لاسنیوي ته او لیوجه پورې رسولو ته ضرورت لري. دا د دې لامل ګرځي چې غل نشي راواوړي.
همزولو که کوم ځوان غواړي چې نشې توکو ته مخه کړي نو دغه ځوان محمد هوتک خبر دی په یاد لري چې په خپلې کابل لس کاله پودرس کولی خو اوس تریمنه شوې ده.
ساریا کوم تاریخ نجل تراغلو کابل ته پودران شو لس کاله مې وڅخول ما نه دسه شو ما چې زه بشتار شوم درې میاشتې بعد سیتی رواني تیرا وستم بس بعد غي سیتی رواني نه راوتم جوړ تیارې مو سپازل د خدای ده باید دا خلک ټول له ما نه عبرت واخلي او زه دې ټول ته دا خبره کوم چې مې وه چټي کار ده ورته ما ور دا چټي کار ده شرمای دی بے غیرت کئ دی پولیس کی دے شرمای کام تے شرمای خزے تے شرمای ٹول جان تے شرمای مکوے دے خدا پلے اثر وتے سی سر تورم می کوی وس چمنا شمزے مچ جنت کی ناستیما زیمہ گلان کی ناستیم.
ملګرو د محمد هوتک له دغه سبق آموز خبرو سره دا تاندې څنګه رانغاړو روغ اوسئ او معتاد مشئ.